ډیره زیاته مننه مصطفی صدیقی قدر من دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لري کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پایل کې د کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. ډیر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، خو یې رښتیا هم داسې کیږي او کنه؟ دا به په یو ریپورت کې وڅېړو. همدارنګه په دې موضوع له یو کارپو سره مرکه هم لرو. خوتر دې هر سمخ کې پام وکړي خبرونه ته. لسګونه زندانیان پرون د کابل له پولیس چرخي زندان څخه د باګرام زندان ته انتقال شوي دي. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغې پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني، او د امریکا د خزانه وزارت په 15 شرکتونو او 4 اشخاصو باندې چې له سوریې سره د تیلو په برخه کې په همکارۍ تورن دي تحریمونه یا بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د غور ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پر تولک پلسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډلو لخوا ډلهیز حملې شوې دي. د غور سرپرست امنیي قمندان سید ضیا حسیني ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو له پرون مازدیګر راهیسې پر تولک ولسوالۍ له دریو خواوو برید کړی او زیاته کړې چې د ملي پولیسو سره په جګړه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
یعنی حسید یعنی حفظ دخمی مادرم که دخمی مستقی است. دیگه دشمن عملات خلاصی قسمت آغاز کرده بودن. دشمن در حالت عقب نشینی است. وضعیت فعلا در ورسولی تونه خوب است.
دا غور د امنیه کمانډانې سرپرست هم در ازول چې پنخته کې وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړه وخت خو د شمیر پاړه څو نه وایل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. لسګونه زندانیان پرون د کابل پلچرخي زندان څخه د باګرام زندان ته ولېږدول شول. د پلچرخي زندان مرستیال قمندان سید اقان دراوی تیر شپه ازادي رډیو ته وویل ډیر دا زندانیان طالب بندیان و چې د پلچرخي زندان نظم یې ګډوډ کړی و. د وای څلور بیا تنه هغه یاغي محبوسین مو باګرام ته انتقال کړل چې په دې زندان کې بې نظمي او ګډوډي جوړول او نور محبوسین یې يرغمل کړي وو. د یادونه وړ ده چې د باګرام زندان د افغانستان د دفاع وزارت لخوا اداره کیږي. ښاغلی اندرابي پلوچرخي زندان کې د بندیانو او پولیسو ترمنځ دا خوډه پاړه ریپورټونه رد کړل. په پام کې ده چې د سولې د عالي شورا یو هیئت د سولې په اړه په یوه غونډه کې د ګډون لپاره نیپال ته ولاړ شي. د سولې د عالي شورا یو غړي رحیم بیګ یعقوبی ازادي رادیو ته ویل دا پلاوی نن نیپال ته ځي.
په نیپال کې د صلح د منطقوي صلح د راوستلو لپاره د درې ورځو لپاره یو ورکشاپ دایریږي او د دې په برخه کې خبرو اترې هلته کیږي.
دا سولې د علي شورا د غړي خغلی یعقوبی په وینا دي تورته غونډې د یو جرمني موسسې په مرسته مخکې په اندونیزیا او جرمني کې هم جوړې شوې دي. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د خزانه وزارت په څلورو شرکتونو وبخې په 15 شرکتونو او څلورو افرادو باندې چې ویل کیږي د سوریې له حکومت سره د تیلو په برابرولو کې مالی مرسته کړې ده بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پرون ولګیدل. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې راغلي دي چې په بندیزونو کې د محمد القاترجی او د باروړلو یو شرکت هدف ګرځول شوی دی. قاترجی د سوریې د حکومت د بشار الاسد د حکومت سره نږدې روابط لري. همدارنګه د امریکا د خزانه د وزارت په دې خبرپاڼه کې راغلی دی چې دا شرکت چې دی د سوریې د حکومت او داعش د وسلوالې ډلې ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ په برخه کې همکاري کړې ده. د برتانیا متحدانو پرون د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې له مسکو وغوښتل چې د روسیې د استخباراتو پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د کیمیاوي حملې په اړه موثق شواهد ومني. برتانوي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سکریپال د مسمومولو په قضیه کې د دوو تورونو کسانو د نیولو حکم صادر کړ. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر د امنیت شورا غونډې ته وویل د برتانیا حکومت د پولیسو او څارنوالۍ له تحقیقاتو وروسته پوه شو چې د دوو روسي وګړو په اړه کافي مستند شواهد شته څو پر ضد یې دعوا اقامه شي. د امنیت شورا له غونډې مخکې د برتانیا، متحده ایالاتو، کاناډا، جرمني او فرانسې د دولتونو مشرانو د سکریپال د مسمومیت د قضیې په اړه د برتانیا د حکومت لخوا د شوو څېړنو پر نتایجو بشپړ ډاډ څرګند کړی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر یو ځل بیا د سکریپال په مسمومیدو کې د خپل حکومت لاس لرل رد کړی دی. او متحده ایالاتو او هند په دفاعي برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې، خو د رپورټونو له مخې دواړو هیوادونو له تهران څخه د خامو تیلو او له مسکو څخه د وسلو د پیرودلو له کبله نوې ډیلي ته د امریکا د بندیزونو د ګواښ په برخه کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو مایک پامپیو او جیم ماتیس پرون په نوې ډیلي کې له خپلو هندي سیالانو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو د مسؤولو پوځي مخابراتي وسایلو د خرڅلاو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره هند ته د واشنگټن لخوا د حساسو پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو لپاره لاره هواره شوه. پامپیو او ماتیس د امریکا او هند د جګپولو ډیپلوماټانو ترمنځ د تماس د ځانګړي لاین پر جوړولو او د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د هند ختیځو سواحلو ته نږدې په سمندر کې د راتلونکو پوځي تمرینونو پر سر د هند بهرنیو چارو او دفاع له وزیرانو سره موافقه وکړه. خو د رپورټونو له مخې داسې نه بریښي چې دواړه لوري به د واشنگټن د هغه اعتراض په اړه نتیجې ته ورسیږي چې له ایران څخه د اومو تیلو د دوامداره پیرودلو او د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د اس 400 توغندیو د پیرودلو پر پلان لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نه واوریدل. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو لښپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل، ډېر افغانان په دې فکر دي چې ګواګي اروپایي هیوادونو په تیره بیا جرمني ته پتاک سره به د ژوند ټولې تړلې دروازې پرانستل شي. همدا فکر د دې سبب شوی چې زرګونه افغانان په خپل هیواد کې له خپلو شتمنیو عادي ژوند او حتی کارونو تیر شي او د خپلو خوبونو پوره کولو لپاره د سفر نیت وکړي. خو پایله او نتیجه یې څه ده؟ په همدې رپورت کې به واورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په جرمني کې له هر اړخه د هوسا او آرام ژوند هیله هغه څه دي چې ډیری افغانان په ذهن کې لري او فکر کوي چې دغه اروپایي هیواد ته په رسیدو سره یې د ژوند ټولې ستونزې هواریږي. حتی افغان ولسمشر هم له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د پنجشنبه په ورځ خپره سوه د کنایې په توګه ویلي چې ډیری افغانان ګمان کوي د جرمني سړکونه له سرو زرو جوړ دي. اشرف غنی په دې مرکه کې له دغو افغانانو غوښتنه کړې چې پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي. افغان ولسمشر وایي ډېری داسې کسان شته چې په خپل هیواد کې په منځني حد کې اقتصادي فرصتونه لري، خو په جرمني کې د ده په وینا د کارګرۍ ژوند ته زړه ښه کوي. بلخوا په جرمني کې د کډوالو د چارو یو کارپوه چې د دغو کډوالو حالت له نږدې څاري، ازادي راډیو ته وویل چې جرمني د هغو کسانو لپاره چې د کار لپاره ورځي د سختو سیالیو ډګر دی. روح الله احمدزی وویل
دلته ډېر شرایط مختلف دي، دلته سندر د ژوند جګ ده او دلته دا خلک ډېر لوړه پوهه هم نه غواړي. ډېر اوس داسې یو منفي نظر وړاندې کوم افغان ځوانانو ته، دلته یو څه له تحصیلي اړخ نه، د پوهې له اړخ نه، د تجربې اړخ نه هغه اشخاص دوی دلته جذبوي چې دلته ورته مؤثر واقع شي او رقابت دلته هم شته. ډېر نور هېوادونه خپل مهاجرین، کاري مهاجرین یا کارګران دلته رالیږي، نو افغان ځوانانو ته به ډېر د رقابت له اړخ نه لوړه سیالۍ ډګر وي.
ښاغلی احمدزی وایي همدا وضعیت د دې لامل سوی چې ډېری افغان کډوال شاقه کارونو ته مخه کړي.
ما خپل دلته ډېر افغان مهاجرین ولیدل چې اکثره شاقه کارو ته اړول کیږي او کله چې هلته دوی خپل حالات ګوري بیا خپل دوی دغه تحلیل ته رسیږي چې ښه د جوزا به یو څه د امنیتي اړخ نه ښیي، اما بیا چې د افغانستان شرایط ګوري یا څه پرتلکیې د زیات توپیر پکې نه ویني. فقط دلته به امنیتي اړخ نه لږ مسؤول ځان ګڼي، خو له رواني اړخ نه، له ټولنیز اړخ نه، دلته چې هغه د خارجي هیوادونو د دولتونو برخورد ته ګوري یا هغه د کار شرایطو ته ګوري یا ځینې نور فزیکی حالاتو کې کارونه ته دوی مجبوره کیږي بیا اته پښیمانه کیږي. زیاتره داسې حالت هم رسیدلی چې بیرته غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي.
دا یوازې اقتصاد نه دی چې خلک له خپلو کورونو او هیوادونو وتلو ته اړ باسي. د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو عمده دلیل ناامني هم ده. افغانان ځانونه خوندي نه بولي او حاضر دي په هره بیه چې وي لږ تر لږه خپل ژوند خوندي کړي. یو افغان چې اوس مهال په جرمني کې اوسېږي او د خپل نوم له ښودلو یو ډډه وکړه وویل چې په جرمني یا نورو اروپایي هیوادونو کې ژوند کول اسانه نه دی، خو هغه دلایل چې د ده په خبره ژوند په افغانستان کې لا ډېر سختوي داسې شمېري.
افغانستان مردم بیشتر از کار به فکر افتجانش است. اگر آدم سرمایه دار باشی و از نگاه مالی
دوی په افغانستان کې خلک تر کار لومړی د ځان د خوندیتوب په فکر کې دي. که یو څوک له مالی اړخستونز ونه لري اندېښنه یې دا ده چې اولاد به یې وتښتول سي. د زورواک اندېښنې او زما په فکر په افغانستان کې نامعلومه راتلونکی تر ټولو لوی اندېښنه ده. یعنې هیڅ ثبات نشته، کار، ژوند، ارامتیا او هیڅ شی ثبات نه لري. څوک نه پوهېږي دا به تر کله دوام وکړي او سبا به څه کېږي،
چی مدت به این شکل ادامه پیدا میکنه و فردا چی کار میشه.
له اکثر افغانانو سره له خبرو معلومیږي چې تر هر څه ډیر نامنیو ناکرار کړی دی. د نامنیو په تازه پیښو کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وسوې، دوی پرله پسې انتحاري حملې وې چې د دوو خبریالانو په ګډون شپږویشت کسان پکښې ووژل شول او شاوخوا نوي کسان یې ټپیان کړل چې ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بلخوا د راپورونو له مخې د روان میلادي کال د لومړۍ میاشتې راپه دېخوا لږ تر لږه اوولس بریدونه یوازې په کابل کې سوي دي چې شاوخوا څلور سو دیش کسان پکښې وژل شوي دي. بله ستونزه په اروپایي هیوادونو کې په ځانګړي ډول جرمني کې د افغان کډوالو جرمي فعالیتونه دي چې ډېری جرمنان یې د کډوالو د منلو په برخه کې سره ویشلی دي. وروستۍ بېلګه یې تېره اونۍ د هغه افغان محاکمه وه چې په تېر دسمبر کې یې خپله پنځلس کلنه جرمن ملګرې په چړو وژلې وه. افغان ولسمشر له جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې پر جرمن چارواکو هم غږ کړی چې د افغان پناه غوښتونکو څخه ویره ونه لري. اشرف غني ویلي د یو څو کسانو د کړنو له مخې باید د ټول ملت په اړه قضاوت ونسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې هغه کډوال چې فکر کوي اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني ته په تګ سره به یې د ژوند ټولې تړلې دروازې ورته پرانستل شي، ډېر کله په سراب اوړي او هغه څه ته نه رسیږي چې دوی یې توقع لرله. دا خو د هغه کډوالو وضعیت چې اروپا ته تللی دي او سخت لارې ګاللي او اوس په اروپا کې له ستونزو سره مخ دي. د افغانستان دننه د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي. د دې ادارې مشر فلیپو ګرانډي کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان حکومت غوښتي چې د دې کډوالو د ژوند د سمون لپاره دې جدي اقدامات وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له ویان نادر فرهاد سره مرکه کړې. دا مرکه به واورو.
عمده هدف هم دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابي وکړي او د کډوالو بېرته راستنېدونکو پروګرام ته وګوري، دا چې خلک بېرته راستنېږي څه ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو موسسې وکولی شي چې د خلکو د بېرته راستنېدونکو خلکو او هغوی سره مرستې وکړي.
مثلا فرهاد صاحب که دا وایي چې دغه پلاوی د کومو مشخصو مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندي چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبو باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. یو دا و چې د افغان کډوال د هغوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د هغوی په خوښه وي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغوی چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغوی سره دوامداره مرستې به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل. همدارنګه په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغوی دپاره د ځینې اقدامات چې د افغانستان دولت لخوا او همدارنګه د ایران او پاکستان دولت لخوانه شوی ده وستایله.
او روسي پختنه ميدا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بیزای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګنده سیراپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه مخبره شوې دی. وضعیت سم نه دی په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرې د مشرتابه چې راغلی وو وای کړی.
تاسو ته معلومه دی چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دی او د آی ډی پیز یا بیزایسو خلکو دپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دی او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بیزایسو خلک حالت خراب ارزیابي وکړل ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی او دوا وجه عمده یو دی چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بی ځایوي او خوشحالي تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوا عمده عامل دی چې خلک بی ځای کیږي.
په کابل کې د یونیسیار ویان نادر فرهادو چې د داخلي بیزای شو کډوالو پر وضعیت مور سره مرکه اوریده دوستانو سم د ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو له نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړی.
نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خو څل کم دي
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غېدلی
یو کتاب میکوت کتاب کې لیکلی اوسې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندۍ اوسېږي هغه د آثار ولیکي هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو فلکلوریکه کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کېږدا.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومې لسم سرود باوري.
خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه ویلي زه خپل ورزمه پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د ککتړما وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواک منی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
خیلی تاسو پوښتنه وشي چې طب ولې لولي نو حتمی به مو ځواب دا وي چې غواړو انسانان له ناروغۍ وژغورو او یا هم د ناروغیو درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولي نو ستاسو ځواب به څه وي؟ موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوه کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو ښایي موږ د تیر او اوسني ژوند تجربې درستې ترلاسه نه کړای شو. که چیرې څوک ناولونه کیسې او شاعري لولي نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نه وی لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولای شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولای او یې هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولای شو هنر اخیری پوړی ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. تخپرونی په پیل کې ل مریم توخی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
لوګر ولایت کې شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي دي. د عینکو مسو د کان د لرغوني ساحې د کیندنې آمر خیر محمد خیرزاده وایي چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه پورې د مسکو کانو خټینو لوښو سکو او نورو آثارو په ګډون شاوخوا 900 تاریخي آثار ترلاسه شوي او په کابل کې ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. اوس د تاجکستان د یوه لرغونپوه په ګډون د لرغونپوهنې 13 تنه انجینران، 386 تنه کارګران د عینکو د مسو د کان په لرغوني ساحه کې په کار بوخت دي. د عینکو د مسو کان لرغوني سیمې له ارزښتناکو آثارو ډکې دي چې په هغو کې موادونه، دستوګنې کورونه، استوپي، سکې، ډبرینې او خټینې مجسمې چې لرغونتیا یې د بودایانو، زردشتیانو او کوشانیانو دورې ته رسیږي. د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد شفیق پوپل وویل چې له 2009 میلادي کال څخه را په دې خوا د عینکو د مسو کان په لرغوني ساحه کې کیندنې پیل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغه ساحو د کیندنو کار په 50% پرمختللی دی، خو د کارګرانو او انجینرانو د کمښت له امله په دې برخه کې کار له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان او مصر د دوستانه اړیکو د نویې میکلیزې په هر کلی په کابل پوهنتون کې د هنري او فرهنګي آثارو نندارتون او د فلم جشن جوړیږي. په کابل کې د مصر سفیر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرستۍ میرمن حسینې صافی سره په کتنه کې وویل چې په پام کې لري چې دا ډول نندارتون جوړ کړي. په دې کتنه کې دواړو لورو د دغو اړیکو د اهمیت او د هغو په ودې او پراختیا په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د مصر سفیر دغه راز په دې کتنه کې په دغه هیواد کې د باختر د خزانې د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د افغانستان او مصر تاریخي او فرهنګي اړیکې اوږده لرغونتیا لري. د مصر له سفیر څخه وغوښتل چې د موزیم، لرغونپوهنې او ژورنالیزم په برخو کې د بورسونو په برابرولو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره همکاري وکړي. د مصر سفیر دغه راز د علامه سید جمال الدین افغان د هغه تندیس یادونه وکړه چې د دغه هیواد په یو ستر واټ کې نندارې ته وړاندې شوی دی. د افغانستان د خزانو نندارتون دوه ورځې مخکې د چین د ولسي جمهوریت د شنجن ښار په نانشان موزیم کې جوړ شو. هغه هیئت چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په سرپرستۍ په همدې مقصد د چین ولسي جمهوریت ته سفر کړی و، دغه نندارتون یې پرانیست. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د شنجن د فرهنګ معین میلمنو ته ښه راغلاست ووایه. او وروسته د افغانستان د هیئت په استازیتوب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوری او په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت دویم سکرتر سید مهدی منادی ویناوې وکړې. پوهان باوری د نندارتون له جوړونکو څخه په مننه سره د نندارتون د اهمیت او له تېرې زمانې را په دې خوا د دواړو هیوادونو د دوستانه اړیکو د لرغونتیا په باره کې خبرې وکړې او د ورېښمو لاره یې د افغانستان او چین د خلکو ترمنځ د دوستۍ نښانه وبلله.
د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامون او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول بی، مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې وسپنیز، خیخایی او پلاستیکی لوخی نو دوی به زیات لرګین لوخی جوړول او غوښتونکي هم زیاتو، خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او سونه د لرګینو لوخو په جوړولو بوختو، خو اوس وای چې لرګینو لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
ټول نورستان خلک دیزنه وړل، مخکنه بازار نه خو خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپنه لوخي نه، په دې لوخي نه چې دی ټول د زمونږ استعمال دی لرګي باندې کم گرم دی فارچ من ضرورت لرو کنه گرم اول دیوان او اوس بنه لوخه نو او تیگه لوخه جوړه تیگه لوخه چی جوړه او تیگه نه مون ډیر استفاده خو
د لرګینو لوخو جوړون کی وای کله نا کله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلی میلمانه د کاسو جامونو قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخی وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې ده دا سپیدار ده یو غزان ده بروجان ورته وای هغه لرګی ده کاغذی والا لرګی هغه یو چې ده غزان ده او بل چې ده دا ما ورته وله کاغذی لرګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی سټیلو او سیلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سیلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجه نه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامه ده او د نورستان خلک د هغې استعمال سره هغه دلچسپي کمه شوې ده او خارجي سیلانیان تاسو ته معلوم ده چې هغوی هم په دې وروستیو کې ډېر نورستان ته نه راځي چې د هغه لوخو نه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي دلته تولید شوي شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
موږ کوشش کوو چې د دې لپاره یو نندارتون دلته جوړ کړو او بعضي سیاحین راجلب کړو بعض سرمایداران راجلب کړو چې ورو دغه صنعت د له منځه تللو نه وژغورو.
د نورستان اوسیدونکي وای پوخابه دوی له تیګو جوړو شو شیانو کې پخلی کولو او لرګینو لوخو کې به یې خوراک او څښاک کولو خو اوس د هغو ټولو ځای وسپنیزو پلاستیکي سیلوري او خیخیي لوخو نیولی دی. اوس هم په یاد ولایت کې داسې کورونه شته چې پکې د غوړیو غلې دانې او نورو شیانو ساتلو دپاره د تیګو له لوخو استفاده کوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی څه یې لیکلي او له اوسنیو سره یې توپیر څه دی. دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار مطیع الله روحیال چې ګڼ پخواني متنونه یې برابر کړي زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنې ته مخه کړې ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای سي ډېر عادي او آسان کار وایسي خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او د هغې علاقمندۍ پر اساس باندې زه دغې ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تحیه چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ له کومو ستونزو سره مخامخ شوئ؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه څه امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره ووایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو زما په یاد دی چې ما په 1300 شپږتایم کال د ارواشاد بنوا پر اوسنی کوای باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړله مال که چیرې ته څه دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته اماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یوه متن دوباره چاپ ته اماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې، یو خو د لارښود استاد نیستی وه، بل کم متن چې به کلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دادی، مشکل دادی، که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بله لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل اماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغسې متن د اماده کولو دپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د کلمي آثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای سي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه، چې یو په 1900 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقي منده برخه د اردو اثر سره ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا وروسته په کتابي بڼه سره تهیه او ترتیب شو او چاپ شو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب دی. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کیږي چې یو متن باید څنګه تهیه سي، د کوم روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخت پورې چې کوم متون تهیه سوي دي، د دغو متونو په اصطلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې ږغېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثار د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت، یعنی مشتي اثار دي او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرېږي. تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالی خبرې سوي دي، خو متاسفانه مشخص اثار موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثار ورته ولیکل سي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره شه کوي، نو هغه باید ترجمه یې ولري.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېره مهمه پوښتنه دا ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوي دي، د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره، اکثر وخت سړي کوي برخورد شوي دي. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې، د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تحقیق کی چې دا کار په متن سیړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن سیړونکي که یو متن را اخلي، هغه که 100 کال مخکې لیکل شوی یا 200 کال مخکې یا 300 کال مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه مهال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه مهال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداری تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکي ته دا پکار دی چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقه یا د دغه شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیقوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسنی متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه هم یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې شوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښ شوي ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
اوس یو بله پوښتنه دا چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده په ټولو ژبو کې. که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې تر 40 اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي، هر یو کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه وي، یو کامل نسخه وي. بیا د نور سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پر رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې وویل، ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه شکوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسان دا سودا پیښ شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت یې نشته چې په دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دا ستونزمن کار ته هر څوک ځنه شکی، بعضی کسان داسې پیدا کیږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوژور کوي، او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو، د لهجوي توپیرونو، د پخوانیو ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای سي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي بلکې په کیسې لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل زازی ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې لومړی کده چې په لنډو کې راته وایي چې څه به ایسول چې تاسو د خپل تبابت ترڅنګ دې ډګر ته هم راودانګي.
اصل صاحب ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د ته پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت. هغه کتاب کې لیکلي وو چې چیرته یو څوک غواړي چې د ایمی ژوندۍ ووسیږي هغه د آثار کی هغه د کتابونه ولیکي. نو هغه یو خبره و چې ما ولوستلو ماته یو انګیزه راکړه یو الهام
راکړه. تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي په دغه کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د ورستی په کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي. درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنه چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طبله نظر مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طبله نظر مې د اسلام اوامر ثبوت کړي دي چې مطلب دغه کې نه یوازې چې د انسان د آخرت ګټې دي په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو تاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته ده په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی ده څه باعث شو چې تاسو د دغه یو موضوع غوره کړئ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا وو چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکه تل ترسوي. یو ټولنه که ویښوي یو ټولنه که حق غوښتون کوي په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري. نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبریال په ارزښت باندې د خبریال په ځواک باندې د خبریال په سپیشلتیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې وسته فساد په وخت کې څومره ننګونې سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چې طاقت فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پریدي یو زبرځواکی نه پریدي هغه دته بیلابیل خنډونه پیدا کوي. نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاو کې روان غړم.
ډاکټر صاحب بخې په خبره کې درول وې دمه که درته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علت وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمې دي او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ د ښځې کلنې د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې ده دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډیر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه آیا د پیخو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبريال سره ناست وای دی غي اغه تیر شوی حالت تاسو را وخیستل یا کداغه تاسو د چا نقصي اوریدل دي څنګه فکر نه کوم چې دومره قصي یا مثلا دومره پیخو خو تاسو په خپل سترګو لیدل وي خو څنګه د قیاس کول چې تاسو د سیو چیر واخل چې اغه د ټولنې هر قشر ته د منل وړ دي
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کلم کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم څنګه دومره وخت کما خو کلم چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف د سی غیبی ماته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او د سی حیرانی گما چې دا صحنه ماته څنګه راغله او د دې په څنګه کې ځینې خبریان لکه تاسو غونډه مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غ خبریال رڼا دوران غورځنګ چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګزشت یا ډېرې ترخې خاطرې په جورنالیزم کې چلره یا هغه غواړي چې په جورنالیزم کې سمون راسي یا هغه څه چې تاسو غوښتل مو ونه سو کړلی نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله او دوی هغه له ما سره شریک کړله او ما هغوی ته بیا هنري بڼه ورکړله او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو
مننه ډاکټر صاحب که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریال نمیږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګورې هغه څه چې ته ګورې هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې څومره د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې یو مهمه سرچینه یې نو د جورنالیست د تشویق لپاره او د جورنالیست د حیثیت لپاره او د جورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري په څنګ کې هغه جورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده ځکه دا ډېر سپېڅلی مسلک ته او ډېر ته باید جورنالیستان خبریان په درنه سترګه وګوري هغه چې په بده سترګه ورته ګوري هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د ولس ازار پسې کېږي نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه جورنالیست تشویق کړم هغه ته د ننګونو په وړاندې سیلا ورکم هغه ته د ننګونو په وړاندې زغم ورکم
ډیر مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس کورم ودان قلم هم همیشه تاند اوسېږه کورونه
د اریایي ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدې والی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري نن کوتري یا کفتري د کلمې په اړه د هندي فلکلور یو کیسه دراوړو په دې کیسه کې به د کوتري د کلمې له وجهې تسمیه هم خبر شي د زرپاڼې نننې پاڼه وګما جبار خیل وړاندې کوي
زرپاڼه
کوتره په آریایي اقوامو کې کوتره د سپېڅلتیا، پاکۍ او سولې ځانګړی سمبول دی. دا سمبول نه یوازې دا چې اوس کارول شوی، بلکې له کلونو کلونو را پدې خوا په آریایي اقوامو کې مشهور دی. د کوترې د نوم او سپېڅلتیا په باب ما له استاد راجبل راجنایي و کیسه اورېدلې و چې دلته یې را نقلوم. له میلاد وړاندې د هند په اترا پردیش ایالت کې یوه کورنۍ اوسېده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یو لور او یو میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډېرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډېرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو محل راغی چې په کلی وبه ناروغي ګډه شو او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمنتری واخیستې او ګڼ نور هم د دغه ناروغي قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولې باله او ویل به یې چې د له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. کبا چیرې باران نکیدو نو خلک به د ترا ټول شول او ترې به غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روماته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې خړو بشي. د امراض او قحطۍ جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کیده. خود دغو ټولو خدایانو نازولی ایواز رانه وو. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله. ټولې ویالې وچې شوې او له غرنه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غرنه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پوری خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیری دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلی وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیری په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنی یې پاکي، سپېڅلتیا او اوسر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غیزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشي کولو جرګه ورپلېږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمی خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچا یې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتې وو او تر منځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی وو او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهېدې، خو راجن رانا په عبادت بوخت وو او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو تر منځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا لسترګو بیواره اوښکې روانې وې، او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د اسمان شور د جګړې خلک لګ را ساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وتیره چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیاله یو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپیڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کیږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته څنګه کړی ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځي او مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو، او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد امیر منوا. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خېخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شو چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبختی په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډله ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وایزان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عبادتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې. او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کېږده، د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلېږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار پر رضا کېږده. کل دنیا به د دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده. ټوله غواړي حسابونه، که دې وخي که دې مېږده. دنیا ترک وهه که پوهې، د بقا پر لوري پرېږده. د خدای حق ته غاړه کېږده، نوري نوري وینا پرېږده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د نهم سرود په تیره برخه کې مو واوریدل چې ملکی د کک مور ته ژمنه ورکړه چې کک به یو ځل بیا خپل پخوانی حالت ته بیایي. ملکی هوډ وکړ چې کک ته به ورزي او له هغه سره بل نږدې خبرې کوي. دا چې په لسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیواته وکیږو. ورېښمین
خیال.
پزرنگ کی دی زرین دربار جول دی، دی ساکی خیل خانو طول مشران ولار دی. زرینی دی خپل لخکر سالاران غوخ دی، اگزریات وای لخکر جنگ تا چمتو دی. دی سپرو پلیو طولیو نیزوالو، دی غشمنو دی ترزنو دی دالوالو. پورا دول اس منجنیق مدرولی، دی هرمند پر بند مگرد را چرخولی. بنتا لار بند کړی دی سرتیو، د پار سواته مو کوټوال دی استولی. اشکانی لخر بواړه تار پتار کړو، خو پیلان ته مولا هم اندېښنه ده. کک تا پات مو د مرګ ژوند کیسه ده.
ملکه زرینه پاڅه د لتاخته د روخانه د لیدو کیسه وکړه د کک کرکه او غوخونه بیان کړل خپل ژمنه او وعده هم ښکارا کړه ویلی زه خپل ورزم پهلوان ته د هیرمن پنن غملا د کک تړمه وګزریات ویل د ملک عمر اوکت شه زموږ ټول ژوند د زار شي لواکمنه د ساکانو خیل خانه منلای نشی چې واکمنه د کک کلا ته ورشي ستا ژوندون د ساکستان د ژوند معنا دی لخکر یو خوا د لخکرو سرخیل بل خوا د ولسونو سر ساتلی په پاچا دی ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی کک سالار تر ټول لخکر زورور دی ستا ورتلل د کک کلا ته لوی خطر دی کک سالار تر ټول لخکر زورور دی که ساکي لخکر جګړې ته د کک ورشي په خپل منځ کې په جګړه باندې اخته شو لوی لخکر د اردوان به وړیا راشي پر هلمند باندې برلاسی به پاچا شي ملکې زرینې ښکلې مسکا وکړه چیرې لرې ګنډلې وې دوه سترګې په مرموز انداز یې وویل اوګزریات ستا بې لخکره بې ساتون کې بې ملګري بس یوازې زه ورځم د کک کلا ته د کک ضد به ماتوم په خپله ژمنه پهلوان حیرانوم په خپله کړنه که زه راغلم ژوندی نو ټول به ولاړ شو د پارسیانو د لخکر و معرکې ته که د کک ګرز مې پر سر باندې رامات شو تاسو ولاړ شئ د هرمن د پت جګړې ته چوپ ولاړ دی اوګزریات خپه حیرانه د اوګونو ټبرونو ټول مشران هم د ملک ژمنه ډکه له خطره خدای خبر چې ملکه به ژوندی راشي